السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده. صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي چې تخنیکی همکاري در سره عبیدالله عبید کوي او په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه مهم راپورونه دا دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د کندوز ښار د سقوط پېښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي. د کورنیو چارو وزارت وایي د زابل په نورک سیمه کې د 1400 تښتول شوي مسافرو دلې نه تنه خوشی شوې دي. نو راپورونه هم درته لرو. خو په سر کې مهم خبرونه د سیمه او نړۍ په مهم خبرونو کې چې وروسته خبري غوري. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما وایي روسیا د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سخت دریز ډلې د تعقیب لپاره یو ستراتیژیک پریکړه ته اړتیا لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه مرضیه احمد زی اوروي.
د مهم خبرنو سرټکی افغان ولسمشر ویلي چې د کندوز، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو په لیکو کې باید اصلاحات راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندوز د سقوط پېښې ته د حقیقت موندونکو پلاوي څېړنې دوی ته مهمې دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ تر پایه د بدخشان یمګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو نیسي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کندوز، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو په لیکو کې باید اصلاحات راشي او دا پولیس د ځینو خاصو کړیو او اشخاصو د نفوذ له چوکاټه بهر شي. د جمهوري ریاست خبرپاڼه وایي چې ښاغلي غنی دغه سرګندونې نن د شمال ختیځ ولایتونو له امنیتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وکړي. د خبرپاڼې له مخې ولسمشر ویلي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید همغږي رامنځته او د اطاعت اصل مراعات شي او هر هغه څوک باید له دندې لري چې دغه معیارونه له پامه غورځوي. له ولسمشر سره په خبرو کې د شمال ختیځ ولایتونو امنیتي مسؤلینو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو د پلان او د یمګان ولسوالۍ د بیانیولو د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندوز د سقوط پېښې ته د حقیقت موندونکو پلاوي څېړنې دوی ته مهمې دي او د نتیجو په اړه به اقدامات وکړي. د ملي امنیت شورا ویان توب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې دیات پلاوي پر موندنو غور پیل کړی دی.
د افغانستان دولت د کندوز ولایت د حقیقت موندنې د هیات د کار قدردانی کوي. د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک کړي، خپل اقدامات او د اصلاحاتو پلان.
د کندوز د سقوط د حقیقت موندنې پلاوی د شنبې په ورځ له رسنیو سره خپل راپور شریک کړ چې په یو برخه کې د ملي امنیت شورا پر کمزورو فعالیتونو او جوړښت هم انتقاد شوی دی. د پلاوی ویلي چې د ملي امنیت شورا په جوړښت کې باید بدلون راشي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به څومره دې سپارښتنو ته پام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ تر پایه د بدخشان یمګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو نیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته تازه دم ځواکونه رسیدلي دي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې د یمګان ولسوالۍ مرکز ونیو. د روان میلادي کال په مې میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه، خو افغان قواو بیرته ورڅخه ونیوله. او د افغانستان مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت د 1395 مالي کال ملي بودیجه تصویب کړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار ویل چې اوس دغه بودیجه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول کیږي.
بس باندې زه پاتو رسید بودیجه منظور شو او تایید شو ولته نو د کمیسیون په ځای کې دغه خبرې وکړي. ملالانی د کمیسیون کې لیکي نو اساسات او سوال چې نه ولات لري دغه په کنفرانسو کې کیږي. او زه پر ځای یو خپل بودیجه دغه جوړه کی چې نن ویلي ولسی جرګې ته
د 1395 کال ملي بودیجه 3.8 میلیارد افغانۍ ده، چې په کې 2.3 میلیارد افغانۍ عادي او 1.5 میلیارد افغانۍ پرېختي بودیجه جوړوي. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زمو همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړي.
د ترکیه د هوایی شرکت ترکیش ایرلاین یوې الوتکې چې له نیویارک استنبول ته روانه وه د بم د خطر له کبله د کاناډا د هالیفاکس هوایي ډګر لوري ته خپل مسیر بدل کړ. دا خبره د کاناډا پولیسو نن وکړه. دغه هوایی ډګر په خپل ټوټر پانه کې لیکلی چې د ترکیش ایرلاین الوتکه خوندی کښېناسته او پولیسو د روزل سویو سپیانو په مرسته د الوتکې تلاشي پیل کړې ده. ویل سوي په الوتکې کې د بم د موجودیت په اړه څېړنې په لومړنیو پړاوونو کې دي. په الوتکې کې 2650 کسان سپارول. پولیس وایي چې د بم د خطر د جزئیاتو په اړه څه نه وایي، خو د دې ګواښ د عاملانو د پیژندلو هڅه کوي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې بنن په لوړه کچه امنیتي خبرداري نافذ وي. د بلجیم پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې د احتمالي تروریستي حملو د جدي ګواښ له کبله د ګڼه ګوڼه نه جوړوي. په بروکسل کې د دغه بې سابقه څلورمه درجه خطر او اضطراري حالت اعلان پرون خپور سو. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل پرون یو کانفرنس ته د احتمالي برید یادونه وکړه. دا یوې داسې نښو نښانې شته چې ګڼ کسان چې په وسلو او منفجره موادو سنبال دي ښایي اممهاله پر څو موقعیتونو حمله وکړي. پرون په بلجیم کې د فوټبال مسابقو په ګډون ټول لوی پروګرامونه لغوه سول او د بروکسل میترو یا ترمځکې لاندې اورګاډی هم بند و. د اورګاډو په تمځایونو، هوایي ډګرونو او نورو ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. وروسته له هغې چې د بلجیم صدر اعظم په بروکسل کې د پاریس حملو ته د ورته تروریستي بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړ، په بلجیم کې په لوړه کچه خبرداری خپور سو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیا د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سختریزي ډلې د تعقیب لپاره یوې ستراتیژیکې پریکړې ته اړتیا لري. د سوریې دغه منځلاري وسلوال په دمشق کې د حکومت پر ضد جنګیږي. په ملیزیا کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه وکړه د امریکا تر مشرۍ لاندې له ائتلاف سره ملګری شي. دوی وویل د اسلامي دولت سختریزي ډله د یوې روسي مسافر وړونکي الوتکې په نسکورولو تورنه ده. تېره میاشت په هغه پیښه کې 224 مسافر ووژل سول. اوباما په خپلو خبرو کې وویل پوتین باید په هغو کسانو پسې ولاړ سي چې د روسیې اتباع یې وژلي دي. روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره خپله پوځي مبارزه د سپتمبر پر 10 پیل کړه. وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغې روسي الوتکې د نسکورولو مسؤلیت واخیست، روسیې ژمنه وکړه چې په سوریه کې به خپلې حملې زیاتوي. په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي. په 2013 کال کې د پوز لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر لری کولو وروسته دا په مصر کې لومړنۍ پارلماني ټاکنې دي. سیمه ایز رسنوي راپور ورکړی چې شاوخوا 3000 کاندیدان چې 1.9% یې ښځې دي د پارلمان د 288 څوکیو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. ټاکل شوی د رایه ورکولو مرکزونه د مصر د 28 ولایتونو له جملې د پلازمینې قاهرې په ګډون په 14 ولایتونو کې د پرله پسې دو ورځو لپاره پرانیستوي. په مصر کې د پارلمان انتخاباتو اول پړاو تیره میاشت دغه هیواد په 14 ولایتونو کې ترسره سو، خو د خلکو د ګډون کچه پکې ټیټه وه. په لومړي پړاو کې هغو کاندیدانو چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ملاتړ له ځان سره لري زیاتې رایې وګټلې. او روسي چارواکي وایي نن په اوکراین کې د برېښنا د انتقال پر یوه پایا د حملې له کبله په کریمیا کې بیړنۍ حالت اعلان سو. دغه حمله د دې سبب سو چې په کریمیا کې شاوخوا 2 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې سي. روسي چارواکي زیاتوي چې د برېښنا جریان د برق د یوې پایې د چاودنې له کبله پرې سوی دی. د کیبلونو په مرسته دغه برېښنا د کریمیا په شمال کې د اوکراین له خیرسون سیمې څخه انتقالېدله.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم خبريږي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د کندوز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي.
د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې کم
په بل راپور کې هم اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل کندهار په لوی لار د تښتول شویو کسانو له ډلې نه تنه خوش شوي او د نور خوش کولو لپاره هم هڅې روانې دي.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا رو رها بکنیم.
په نور راپورونو کې هم اوري چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې 45 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. او د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته خبريږي.
وخت 2:10 د رازول لومړي راپورته د افغانستان د ملي امنیت شوراوی ډېر ژر به د کندوز ښار د سقوط پېښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ نن یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې دا راپور تر اوسه تر غور او څېړنې لاندې دی. د کندوز د سقوط د حقیقت موندنې پلاوي د شنبې په ورځ له رسنیو سره خپل راپور شریک کړ چې په یوه برخه کې د ملي امنیت د شورا څو برخې کېدل او سختاري پېچلتیاوې د کندوز د سقوط اساسي علت بلل شوی دی. قسیم سلمل پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
د کندوز د سقوط د څېړلو لپاره ګمارل سوي پلاوي خپل موندنې له رسنۍ سره شریکې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د دغو موندنو له مخې اقدامات وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې مشخصا ونه ویل چې څه ډول اقدامات به وسي، خو زیاتوي چې دولت به په خپلو اقداماتو او اصلاحاتو کې د حقیقت موندنې د پلاوي وړاندیزونو ته پام وکړي.
د افغانستان دولت د کندوز ولایت حقیقت موندنې د هیات د کار قدردانی کوي او د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک کړي، خپل اقدامات او د اصلاحاتو پلان. البته د دوی راپور فعلا تر غور لاندې دی. په دې پلان کې به د دوی وړاندیزونو پیشنهادونو ته توجه کړي.
د کندوز د حقیقت موندنې پلاوی په خپلو موندنو کې د ملي امنیت شورا پر کمزوري فعالیت او جوړښت انتقاد کړی دی. پلاوی وایي چې د ملي امنیت شورا ترکیب زیات دی چې دا مسله پر مهمو پیښو د تصمیم نیولو لپاره ډیر وخت نیسي او په ورته وخت کې په شورا کې د بې پروايي روحیه پیاوړې کړې ده. د حقیقت موندنې پلاوی یاد مسایل د کندوز د سقوط له اساسي عواملو څخه بللي او دولت په خپل سپارښتنه کې د ملي امنیت شورا په جوړښت کې د بدلون پیشنهاد کړی دی. د دغه پلاوی رئیس امرالله صالح په خپلو څرګندونو کې همدارنګه د خاکستري ډلې یادونه کوي چې په وینا یې له مرکز څخه د ځینو کړیو لخوا حمایه کېږي او د یوې کمزوري سیمه ییزې ادارې څخه په خپله ګټه کار اخلي. د نوموړي په باور د هغه ډله ده چې د دولت مخالفت نه کوي، خو په یوه نه یو ډول د طالبانو لاسته د کندوز د لوېدو لامل وګرځېدله. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د اکشن بپورس په یو خبري غونډې کې وویل چې د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د اخو کاری تشو د لری کولو سپارښتنه کړې چې په همدې راپور کې ورته اشاره شوې ده. شغل صدیقی وای موږ د پلاوی د موندنو په رڼا کې ژمن یو چې تشې ډکې کړو او ستونزې حل کړو او هر نیمګړتیا یا ستونزه چې موږ په کندوز کې درلوده هغه باید لرې سي. د پولیسو ته د کورنۍ چارو وزیر دستور و. په همدې حال کې د چارو کارپوه محمد یونس فکور د کندوز د پیښې د حقیقت موندنې پلاوی د سپارښتنې عملي کول ضروري بولي او وایي چې که حکومت د ملي امنیت په شورا او نورو برخو کې اصلاحات را نولي نو لري به نوي چې نورې سیمې هم د مخالفینو لاسته سقوط وکړي.
که دوی اصلاحات را نولي نه یوازې په امنیت شورا کې بلکې دغه چې اوس زموږ حکومتداري ضعیفه ده، فساد حاکم دی په ټولو چارو کې. که دوی اصلاحات را نولي خصوصا د امنیت شورا په میکانیزم کې په ډول کې، زه فکر کوم موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ شو او خدای نه خواسته نور ولایات به د سقوط سره مخ.
خود چارو بل کارپوه جاوید کوهستانی بیا د ناسمو جوړښتونو خبر ردوي او وایي چې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي په هیواد کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو اساسي لامل دی.
ریپورت مو اورید چې د امنیت شوراوی ډیر ژر به د کندوز ښار د سقوط پېښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوی د موندنو په اړه اقدامات وشي. دا چې دغه پلاوی یو مشر امرالله صالح پرون په رسنۍ سره په خبرو کې د کندوز د سقوط ځینې عوامل په ډاګه کړل، له هغې ډلې د ملي امنیت شورا سختري پېچلتیا او څو برخې کېدل او همداراز یوه بله ډله چې نه تور او سپین دي بلکې خاکستري رنګ دی ورته وویلې، هغه ډله چې نه طالبان دي او نه له دولت سره بلکې د خپل ځان په ګټه باندې سیمه نام نه کړی دا او همدارسینه نه همغږي او د پوزیانو ناسم ویش هغه عوامل بلل چې کندوز له عمله سقوط شوی دی. همدوس د پوزي چارو کارپو جنرال صاحب اتقلا مرخیل موږ سره په ټلیفوني کرخه دی. جنرال صاحب محترم، مهرباني وکړئ د ملي امنیت شورا سختري پیچلتیا تر څومره پوري تاسو دغه خبره صحیح بولئ؟ یعنی واقعا به دغه سی پیچلتیا موجوده وي که څنګه؟ دا په دې معنی ده چې یعنی په ملي امنیت شورا کې به څوک مندي چلیږي که څنګه چې امرالله صالح صاحب دغه مسلې ته اشاره کړی؟
دا خو د خپل نظر ده، ولې زما له نظره د نظامي په لحاظ باندې دغه بررسي اصل ډېره ناقصه ده او په دې کې هغه شی چې لازم ده په بررسي کې هغه وجود نه لري. هغه څوک چې د کندوز یا د بل منطقې د سقوط په باره کې بررسي کوي اول اسناد محاربوي ګوري. اسناد محاربوي څه شی دي؟ دیرکتیو محاربوي ده، هدایت محاربوي ده، امر محاربوي ده.
بیا د هغو اسنادو د لیدو چې په هغو کې څه نه واخیستي هغه چې څنګه وو دا اسناد کوم هدایتونه ورکول شوي دي کوم عوامل ورکول شوي دي چا ته ورکول شوي دي دا ټول هغه اسناد باید د هغو سره موجود وي بلدلي چې دا اسناد و او که نه و
جناب محترم خغلی سالی وویل چې دغه ټول اسناد موږ کتلی دي مادي او مانوي ټول اسناد موږ ټول کړی ورسته لغی مو دغه ریپورت په ډیر شفافته غو باندې جوړ کړی دی دغه 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 مسلې فکر اوتی دي
ما واورید اسناد مادي مانوي حالت نشته په نظام کې مادي مانوي کدي شي وای اسناد ماروي شي دي ډیریکټیو ماروي ده چې هغه خپل سر قومندانی علاوه ورکړي هدایت ماروي ده چې وزیر دفاع ورکړي امر ما ویل چې کومندان ورکړي د کوم اسناد دي
بله
اجازه راکړئ چې تخپل خبره تاسو ته وکړم دغه خبره دا ده چې هغه ځای چې سقوط واقع کیږي هغه ځای کې چې هغه ځای کې جګړه ناکامي ته ځي هغه د یو محل د مسؤلینو اساس پوښتنه کیږي چې دغه مسؤلینو چې اته زره قوتونه هلته موجود وو دوی څنګه کندز پرېښودي لاړې میدانې هغوی ته در حالی که قندوز که جګړه روانه و در حالی که قندوز که همیشه په جګړه کې و دوی په کوم ادارات کې و ادارات نمبریه کې و دوی که و سی که و که بر علاوه دیده که خلق چلت امر معربی ورکو و معربه کنه خودی که خودی مرال چنگه و خودی اکمالات چنگه و او دی اغودی اغا اشخاص و افراد چلت تیوزگی و اغودی ترخم
بله
فعالت معربی
بله جانسیب دل پر چه پروگرام جوانده بنخبری گی پختنی لکس زیادی دی و مهمی پختنی به هم نوری وی خاغلی امرالله صالح یا بلا دال هم یاد کلل چی نه طالبان دی و نه حکومت دی بلکه ده زان پا گتا باندی دی جنگ جغرافیه دی پا خبر چی دای زیاده کردی دا و بلاخره دغا سی دلی هم دل عمل شوی دی دغا دلی چوک دی اولی مثلا سمی ندیادی شوی مثلا دغا دلی دوی ولی دغا دلی سی نپکو تکیگی چی بلاخره دی مخالفینو پا تیر دوی هم لمنز لاری چیز که چی دا هم پنامنوی کلاس لری دغا دلی
داشته ده چه زدرتان چه پا افغانستان چه خود دیری دلی دی یه وداله حقه ده چه اغل قانون هم فوق ده او بطولو بانی حاکمت شلوی به دولت که نیدی خارج به دولت دی اغل زوروا که دی اغل خپل حق چه والی حتی چه تینهی بازه که چه نفتی ده اغل خلید دی دیم دلی حقه خلید دی چه به غزه که غیر و سوال تو کپالا دی اگر هم داس خلق دي چې هغه په خپل سر باندې هغه کارونه کوي حتی په نظامي مسایلو کې خپله جدا مداخله کوي درېمه ډله هغه ده چې د هغه د ولایت چارواکي دي د دې حکومت مابین کې همغږي شته که همغږي نشته که هغه دوی هم په خپل سر دي هر چا ته له ځانه هدایت ورکوي څلورمه ډله هغه ده چې په خپله سر قمنداني اواز په خپله ادارې کې ده په شورای امنیت کې ده هلته هم مختلف اشخاص دي مختلف فکری و سبدی او طول دیگه اگه اگه مسائل چی نظامی اگه مسائل چی باید روچه ویلتی دقیق اگه دی بلکه وزارت دفاع تیم سوریه دیگه
اگه
هم تو گروپون افغانستان خود دلویشون
بله جناسب نو ستاسو ورستای نظر او کډیر لاند تو غیر توي چې وخت کم دی بيخي چې دغه عوامل چې دوی را ټول کړی دا څومره موثق دي او بل اخر کوم عوامل تری پات شوی په لاند تو غو کمیره باندې وکسه دا
چې زه تاسو د دې موثقه خبرې واوري دي نور خدای دې د سوره کې او دې سوره کې چې دې شکر یا خو معنی دې دي مونږ دا چې د موثق عام باندې تاریخ او پوری چې نظامي عمل ته نه وي او غوډ نه دي تکتیک په لحاظ باندې د استراتیژي په لحاظ او پراتیک په لحاظ دا اسناد محاربوی ونی بوری یه ها پلی ها زیادی دیر خلا دا قماندانان رو پختنه ونکا مسئولین رو پختنه ونکا زیاغا مطابق نظامی مطابق دی قوانین دی تفکیک مطابق قوانین دی اصول امر و نهی دی سو عمل کرده از وقت معلومی گی که دیتا مسئول سو بده
کور ودان جناس محترم جواندی و سه
ریاست جمهوری نه شروع کو پا آخر خط کو بلاخره وای چانتا خبری منگا واوری دی که پاکستان اگه گیده پاکستان خودی نه تا دیگه داره دل داخت یو تفل نه چی بسته نه که وای اسلام پا پاکستان که گیده
بله دیر من نه جناس محترم
نظامیان وای نظامیان برسی کنی وای چی خودی به پیده سی در چی دی
بله کور ودان جناس محترم جواندی و سه جنرال اتخلا مرخیلو چه ده کندوز ده سخود ده حقت مندن کی پلاوی ده ورسته سیرون و پاره خپل نظر لمون سره شریک کړ.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې
د کورونې چارو وزارت وایي د کابل کندهار په لویه لار د تختول شویو مسافرو له ډلې نه تنه خوشي شوي دي. یو شمیر مسافرین د شنبې پر ورځ له کابل کندهار ته روان چې د زابل په نورک سیمه کې ناپیژند وسلوالو له موټرو ښکته او بیا یې وتښتول. اخو د زابل سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د لویې لارې د امنیت نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو تشکیل زیات شي. په دې اړه سید کمال شاه عارف جزئیات راټول کړي او اوس په استودیو کې د مهرباني
څنګه چې لکه څنګه چې تاسو دونه وکړه د کابل کندهار لوی لار چې تر دې وړاندې د وسلوال مخالفینو د وسلوالو حمله د سړک اړې د مینونو د چاودنو او په ځینو وختونو کې د وسلوالو اغلو د پیښو شاهد و. په دې ورستو کې د وسلوال لخوا له موټرونو څخه د مسافرینو د کښته کولو او بیا تښتولو یو جدي ستونزه ده او د خلکو اندیښنې راپورته کړي دي. په یو تازه پیښه کې چې تیر ورځ پر همدې لوی لار وسوه د زابل ولایت د نورک وسیمه کې یو شمیر مخپټو وسلوالو شپاړستن مسافرین له موټر کټه او له ځان سره یوړل. په ورته وخت کې نن د کورنۍ چارو وزارت د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې له دغو شپاړسو برمتسو کسانو ډلې څخه نه تنه د امنیتي سرتیرو او قومي مشرانو په هڅو راخوشي کړي، خو وایي چې د پات او نورو د راخوشي کېدو هڅې هم روانې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې دوی د لوی لارو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پولیسو او اردو ترمنځ هم خپلې هڅې زیاتې کړې دي.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا رو رها بکنیم و تلاش ما همچنان ادامه داره که 7 نفر با کنیم.
صدیقی ویل موږ له تیرې ورځې را په دې خوا هڅې پیل کړې، تر اوسه مو 9 نفر را خوشي کړي دي. زموږ په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوو تر څو پاتې وطن هم را خوشي کړو. دی وایي موږ د پیښې تر مسته کېدو وروسته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخیستی، د امنیتي سرتیرو پوستې او ګزمې مو زیاتې کړي دي. د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې په امنیتي سرتیرو کې تغییرات وستلې دي. پر لوی لار مو د ملي پولیسو او ملي اردو ترمنځ پر همغږي رامنځته کړې او همدارنګه زیاته کړې چې په دې برخه کې ډېری هڅې سوي دي او هم جریان لري. څه باندې اوه میاشتې مخکې هم د کابل کندهار د لوی لار پر سر ډېر شتن مسافرین د زابل ولایت د شاجي په سیمه کې مخپټو وسلوالو برم تکړه چې ورسره د افغان حکومت په هڅو راخوشي سول. تر هغه وروسته د زابل ولایت په مربوطاتو کې یو شمیر نور مسافرین د مخپټو وسلواله خوا برام د سول چې لغې جملې څخه یو شمیرې راخوشي او یو شمیرې د وسلواله لخوا څخه ووجل سول. په ورته وخت کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان پر د کابل کندهار د لوی لارې پر سر باندې د ورستیو نامنیو یو لوی لامل د امنیتي سرتیرو کمبود په ګوته کوي او له حکومت څخه وغوښتل چې باید دې لارې ته توجه وکړي او د امنیتي سرتیرو شمیر زیات کړي.
بله ډیره مننه سید کمال شاه عارف. سید کمال شاه عارف چې د کابل کندهار په لوی لار کې د زابل په نورک سیمه کې د پرون ورځې د تختول شویو مسافرو په اړه تازه جزئیات ورکول او ویل چې د کورونی چارو وزارت ویل دوی د دوی هڅو نتیجه ورکړه او نه تنه لشپاړسو کسانو څخه چې پرون تختول شویو د سپینګیرو قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شوي دي. اوس هم ورزو هلمند ته د هلمند په سنگین ورسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. د هلمند امنی قومندانۍ مطبوعاتي دفتر ویلي تېره شپه افغان هوایي ځواکونو په هوایي برید کې دغه وسلوال وژلي دي. همدا اوس را سره د ټلیفون په کرښه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی دی. دایی صاحب مهرباني وکړئ، دغه 15 وسلوال په کومه سیمه کې وژل شوي دي؟
یوازې موږ دومره معلومات لرو چې دغه کسان د چوغات په سیمه کې د سنګین ولسوالۍ اړوند راټول شوي وو او غوښتل یې په ځینو پښتو ګروپونو وکړي چې د هلمند امنیت مندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول دوهم کرن محمد کشنا ویل چې دا تېر شپه ماښام ته نږدې 8:30 بجې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي او وویل چې دخل سره اړیکې ټلیفون کار نه کوي او دا نشو کولی چې د خلکو له خولې څه تایید کړم. تا حکومت ته خبر پاره کړي
طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې واقعا هم دغه کسان وژل شوي نه دي وژل شوي، دوی څه وایي؟
تر اوسه طالبانو ازادي راډیو ته په دغه اړه چې بس وژل شوي دا عملیات وشته او تر سره شوي نه دي.
په ټوله کې د هلمند وضعیت بیا د سنگین او د ځینو نارامه ولسوالۍ لکه نوزاد او کجکی د دوه پاړه معلومات لاندې راکړي.
دا اوس چې کوم بندونه چې کوم ولسوالۍ طالبانو د نادلي په چانجر د مارجي ولسوالۍ خپله د قمنداني او نه قمنداني او د ولسوالۍ په څېر کمربندونه تقریبا لس پنځه لسو ښځو مخکې جوړ کړي هغه ته اوس هماغه خپل پاتې دي د همدې کمربندونو د لرې کولو لپاره او ورته د امنیتي سیمو د پراخوالي لپاره تېره ورځ د بارنیو د خپلو عمومي قمنداني د کمبر د افغانستان د استاد وزیر
کور ودان ژوندی اوسئ. و امریدل چې په هلمند کې په سنگین ولسوالۍ کې تېره شپه افغان هوایي ځواکونو هوایي بمبار کړی او پکې 15 وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی رادیو اوره. اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سرګندونو په اساس جوړ شوی. د امریکا ولسمشر براک اوباما یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په کلکې مبارزې ټینګار وکړ او وی ویل چې دا ډله د جګړې په ډګر کې موږ نشي ماتولی، خو د تروریستي اعمالو له لارې د ویرې خپرولو هڅه کوي. اوباما دا سرګندونې د یکشنبې په ورځ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د خپل 9 ورځني سفر په پای کې وکړې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د یکشن بې پورز ژمنه وکړه چې متحده ایالات به خپلو نړیوالو شریکانو سره د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې زړه نا زړه نشي او ټینګار وکړي چې نړۍ پر پاریس یا نورو ځایونو د سخت دریځو حملې نشي زغملی. د تروریستانو د ځپلو لپاره ورته ژمنه اوباما د تېرې جمعې په ورځ د مالی په مرکز کې پر یو هوټل حملې ته په اشاره هم کړې وه. موږ به د مالی له خلکو سره چې له تروریستانو د خپل هیواد د پاکولو او د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو لپاره کار کوي ودرېږو. متحده ایالات به له خپلو متحدینو او شریکانو سره د هغو په وړاندې مبارزه کې زړه نازړه نه شي چې زموږ اتباع په نښه کوي. موږ به د تروریستي شبکو د له منځه وړلو کار ته دوام ورکړو. موږ به دغو قاتلانو ته د مسؤون ځایونو د لرلو اجازه ورنکړو. اوباما ترکیه او آسیا ته د خپل 9 ورځني سفر په پای کې د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې په خپلو څرګندونو کې د غراز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د امریکا تر مشرۍ لاندې له ائتلاف سره ملګری شي. د وویل د اسلامي دولت سخت دریځه ډله د یوې روسي مسافر وړونکې الوتکې په نسکورولو تورنه ده. تېره میاشت په هغه پیښه کې 240 مسافر ووژل شول. اوباما په خپلو خبرو کې وویل پوتین باید په هغو کسانو پسې لاړ شي چې د روسیې اتباع یې وژلي دي. اوباما دا څرګندونې بیرته واشنگټن ته لستنېدو لږ مخکې په مالیزیا کې وکړې. هغه په دې سفر کې له فلیپین او ترکیې څخه هم کتنه وکړه. په ترکیه کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې له پوتین سره وکتل. اوباما وویل په داسې حال کې چې روسیې په سوریه کې هوایي بریدونه زیات کړي، موسکو پر هغو منځلارو یا معتدلو وسلوالو تمرکز کړی چې د روسیې د ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي. اوباما له روسیې وغوښتل چې په خپل دریس کې ستراتیژي بدلون راولي او د اسد له ملاتړه لاس واخلي. اوباما زیاته کړه تر هغو پورې چې اسد په واک کې وي په دې هیواد کې به شخړې پای ته ونه رسیږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسد رژیم او د وسلوالو یاغیانو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې چې نږدې 15 کاله دوام وکړ، له امنیتي خلاص څخه په استفادې د اسلامي دولت ډلې سره راپورته کړ چې نن ورځ د سوریا او د عراق د خاورو پر ډېره برخه کنټرول لري. هغه ډلې چې د پاریس د تیرې اونۍ د حملو چې په نتیجه کې 109 کسان ووژل شول او شاوخوا 350 نور ټپیان شول مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. اوباما وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش د جګړې په ډګر کې موږ نشي ماتولی، خو دا ډله د تروریستي اعمالو له لارې د ویرې خپرولو هڅه کوي.
و موریدل چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په ماليزیا کې د خپل 9 ورځني سفر په پای کې د اسلامي دولت وسلوالو سره په جګړې ټینګار وکړ.
مخکې له دې چې مرزی احمدزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي، د افغانستان او پاپوا نیوګینی د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې وروستی حال درکوم. افغانستان لومړی پاڼې په 1440 منډو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، چې په جواب کې د پاپوا نیوګینی ټیم 295 منډې وکړي. په دې ترتیب افغانستان لا هم 9 نمرې شاته پاتې دی، یعنی په دویمه پاڼې کې تر اوسه 1240 منډې کړي دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي او دیرشم اور هم په پوره کېدو دی. په نننیو منډو کې محمد شهزاد محمدی اتاویا او حشمت الله شهیدی و دیرش منډې کړي دي. که چیرې دغه پاتې شوې نمرې دوی پوره کړي او وروسته له هغې به دوی د پاپوا نیوګینی لپاره ټارګټ ورکړي چې که یې پوره نه کړي نو افغانستان به د انټر کانټینینټل په دې سیالیو کې قهرمانی یا تلولي خپله کړي. په دې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. له دې وروسته د البته لنډو خبرونو وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونو او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي. لنډ خبرونه مرزی احمدزی وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کندهار، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو پولیسو کې باید اصلاحات راشي او دا پولیس د ځینو خاصو کړیو او اشخاصو د نفوذ له چوکاټه بهر شي. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن د شمال ختیځ ولایتونو له امنیتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندوز د سقوط پیښې ته د حقیقت موندونکي پلاوي څېړنې دوی ته مهمې دي او د نتیجو په اړه به اقدامات وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ تر پایه د بدخشان یومګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو نیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د رایې په اکثریت 1395 مالي کال ملي بودیجه تصویب کړه. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیه د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سختریزې ډلې د تعقیب لپاره یوې ستراتیژیکې پریکړې ته اړتیا لري. د سوریې دغه منځلاري وسلوال په دمشق کې د حکومت پر ضد جنګیږي. د ترکیې د هوایي شرکت ترکش ایرلاین به الوتکه چې له نیویارک استانبول ته روانه وه د بم د خطر له کبله د کاناډا د هلیفاکس هوایي ډګر لوري ته خپل مسیر بدل کړ. دا خبره د کاناډا پولیسو نن وکړه. او په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي. په 2014 میلادي کال کې د پوز لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر لری کول وروسته دا په مصر کې لومړنی پارلماني انتخابات دي.
لا ازادي رادیو نمو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د قزاقستان هیواد سره یې د 650 ټنو د غنمو د اخیستلو تړون لاسلیک کړی دی. د کرنې او مالداري وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته وویل چې سخت کال به له هغه هیواد نه 650 ټنه غنم د راتلونکي ژمي او نورو اړتیاو د پوره کولو په هدف واخیستل شي.
هم تفاهمنامه لاسلیک شو چې د دغه تفاهمنامه په اساس افغانستان هر کال به قزاقستان هیواد نه 650 ټنه غنم وپیرل شي چې راتلونکي ژمي لپاره او کمبوداتو د افغانستان ټول هیواد کمبوداتو لپاره.
ښاغلی راشد وایي د دغو غنمو په اخیستلو او اندازه کې به هر کال بدلون راځي او د په خبره د قزاقستان هیواد د غنمو کیفیت او باید د افغانستان لپاره په ګټه ده. د غنمو د اخیستلو دغه تړون قزاقستان هیواد ته د افغان ولسمشر سره د کرنې او مالدارۍ د وزیر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی. د کندهار د اقتصاد ریاست وایي چې اوس د دغه ولایت په ښار کې شاوخوا شپږتیا بیلابیلې فابریکې فعالیت کوي چې تر یو حده یې عامو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل د دې ترڅنګ د کندهار په شاوخوا سیمو کې د دې سره یو ځای 200 نورې فابریکې هم فعالیت لري.
فعلا موږ شپږتیا فابریکې چې ډول تولیدات لري فعال لرو او تقریبا 4000 په شاوخوا کې کارګر هلته کار کوي. د دې ترڅنګ تقریبا چې جمله وایو تقریبا 200 فابریکو ته رسیږي. د کندهار په مجموعي کې د ښار په مختلف ساحو کې نورې فابریکې هم لرو.
د ښاغلي رحیمی په خبره اوس په دغه ولایت کې تر ډیره د خلکو ستونزې او اړین توکي د کندهار د فابریکو له لارې پوره کیږي. رحیمی وای په دغه فابریکو کې د وسپنې د ذوب نه نیولې تر خوراکي موادو پورې تولیدېږي. ښاغلی رحیمی همدار زیاته کړه چې په هیواد کې وروستیو ناامنیو د دغه ولایت په اقتصاد باندې هم سیوری غوړولی دی. د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د نړیوالو او کورنیو مؤسسو فعالیت 50% کم شوی دی. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس عبدالرحمن سمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې پخوا په دغه ولایت کې 50 نړیوالو او شاوخوا 30 کورنیو مؤسسو فعالیت کوي چې اوس 30 بهرنۍ او 13 کورنۍ مؤسسې فعالیت لري. د ښاغلي سمدی په خبره په تیرو کلونو کې د دغه مؤسسو له درکه 28.9 میلیون ډالر پورې په بیلابیلو برخو کې پروژې مخته وړل کېدی چې په هغې کې د زراعت، تعلیم او یو شمېر نورې د یادولو وړ دي. سمدی وای اوس چې په دغه ولایت کې کومې کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالیت لري تر ډیره د مالی بودیجې د نشټوالي د ستونزو سره مخ دي، او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو پاوند 103 افغانۍ، یو د سعودي ریال 13 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ، او زر ایرانی تومان بیا 1395 افغانۍ بدلیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، روز شما بخیر. باز هم با یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در این برنامه در مورد سوراخ قلب کودکان، البته بیماریش، صحبت میکنیم که کودکان چگونه به این بیماری مبتلا میشن. برای دوستای عزیز در این برنامه دکتر صاحب رفیع الله، متخصص داخل اطفال و قلبی اطفال، در استودیو با ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب رفیع الله به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد بیماری سوراخ قلب معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان برنامه روغتیا. سوراخ قلب تقریبا 1/3 تمام انومالیا یا ابنارمالیتی ولادی پیش اطفال تشکیل میدن که سالانه در حدود 1.5-2 میلیون کودک در تمام جهان مصاب سوراخ قلب می باشد. و از نظر واقعات ازی در هر 1000 طفلی که تولد میشن تقریبا 8-10 طفل مصاب سوراخ قلب می باشه. به صورت عموم سبب به وجود آمدن که چطور این سوراخ قلب پیش طفل به وجود میه و طفل مصاب سوراخ قلب میگرده معلوم نیست. اما یک تعداد فاکتورها را مسئول به وجود آمدن سوراخ طفل نزد اطفال میدانن. به طور مثال مثلا مادرها اگر ولادت های پی در پی داشته باشن، عمر مادر یعنی عمر مادر از عمری که طفل به دنیا میره به صورت نرمال، اگر زیاد عمر مادر زیاد باشه، مثلا بین سنین 35-40 ساله اگر مادر حامله دار میشه، چانس به وجود آمدن سوراخ قلبی پیش طفلشان زیادتر است. و یک تعداد فاکتورهای دیگر هم است که اینا رو مسئول میدانن، اما تا حال ثابت نشده که همین فاکتورهایی که ما نام گرفتیم باعث 100% رول داشته باشه در باعث به وجود آمدن سوراخ قلب. به طور مثال یکی از علل‌های دیگری که سوراخ قلب پیش اطفال به وجود میاد، مثلا مادرایی که مصاب مرض شکر است. مادرای مصاب مرض شکر اگر شکرشان کنترل نباشه و اینا باردار باشن یا حامله باشن، در طول زمان حاملگی شکرشان کنترل نشه و پیش طفل اینا، طفلی که به دنیا میارن، میتونه مصاب سوراخ قلبی باشه. و یک تعداد مادرایی است که بعد از بعض دواها استفاده میکنه،
دوای خودسر استفاده میکنه،
بله دوای خودسر، و یک تعداد دواهای است که سبب بعضی سوراخهای قلبی میشه، مثلا بعضی دواهای ضد افسردگی است اگر مادر استفاده میکنه.
البته در جریان حاملگی
باید در جریان حاملگی اینا با همراه متخصص یا دکتری که زیر معالجه از اونا هستن باید با مشوره اونا دوای خود استفاده بکنند که مبادا نشوند باعث سوراخ قلبی پیشان.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک برادر ما به اسم قاری صاحب پشتون، البته شنونده همیشگی ما هستن، روی خط هستن. بله سلام علیکم پشتون صاحب.
بله محترم ندا خوری تا سلام نولند کوم دکتر صاحب عرفی ولا صاحب ملمت صاحب ملمت سلام نولند کوم د ازادی د ټول کارکونکو او دونکو ته ډیر ښه موضوع متاخره د خدای دې چې موږ پوسو د شریعت نگاه څخه از وای دغلی چې دی پاچا د بدن نو کزره اسلامي زړه جوړي ټوله بدن مور سره جوړي، او کزره چیرې مریض وي نو ټوله بدن مور سره مریض وي. خو راځي چې موږ د زړه مریضې موږ سره پی زما ډاکټر شاسو دې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې داره چې دا کوچنی یعنی د کم سن د تر کم سن د پورې په دغه مې بیماری اخته کېدلی شي، او دغه بیماری څومره خطرناکه ده او علاج یې څنګه کېدلی شي، او دا کوچنی پرهیز وکړي که مور پرهیز وکړي؟ دغه پوښتنې که ډاکټر صاحب ماته جواب کړي.
سلامت باشین پښتون صاحب، از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب با شما پاسخ میدهد. بفرمایید دکتر صاحب.
ډیره مننه پښتون صاحب، زما سلامونه مو منم. راغله تا سوال پاک لازم باید دومره وایم سه علت د هغه کوم ناروغي سبب د زړه ناروغي د ماشومان کې ګرځي، او هغه دغه هغه ماشوم سه پیدا کیږي زړه سوری وي، دغه هغه اصلي علت تر اوسه پورې نه ده معلوم. خو نو ډیر شان په دې کې موږ د وخت خبرې پر باندې وڅې، او د دې کې اراز علائم څنګه دي کله چې ماشوم پیدا کیږي او دا د زړه سوری لري؟ په حواله اوله سلور هفته د کله چې ماشوم پیدا کیږي ماشوم بالکل خې کوم اراز او علائم نه لري، خو کله چې ماشوم یو میاستنی ته رسیږي نو د هغه اول اراز څه دی؟ کله چې دای شودي خوري شودي سره دای زر زر ستړی کیږي، او بیا د شودو خوړلو په وخت کې د مورتای نیسي دای خوله پیدا کیږي، او کله چې مور متوجه کیږي د دې سا یعنی نسبت نور ماشومان ته د سا زر زر اخلي نو دا د مور او د ماشوم لپاره په د کوم ماشومان سه زړه سوری لري کوم خاص پرهیز نسته. نو په هغه حالت کې پرهیز تاسو کله ماشوم زړه هغه نارمل فعالیت لاسه ورکړی وي یعنی زړه ستړی وي هغه کوم پمپ د زړه سه کار کوي هغه پمپ په صحیح طریقې سره هغه کارونه سی کوي ضعیف سي، نو په هغه حالت کې موږ ماشوم ته بعضې پرهیزونه ورکوو لکه د مالګې زیات استعمالول او د اوبو ډیر اندازه د اوبو سکل دا ورباندې کمو په ماشومانو کې، نور هیڅ پرهیز نسته په ماشومانو کې.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم. خاجن نورزند فراواله سلامونه ډاکټر صاحب راځي ټول خرکو
څنګه نورزند صاحب خوش آمدین به برنامه. بفرمایئ مشکل تاسو بګوین
د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده کله اول خو د معلومات ورکړه چې سړی څه پوهېږي چې دا ماشوم دا رقم مشکل لري زړه سوری چې دا ولري بیا څه داوي
نورزای صاحب صدایتون درست نمی میشه موقعیتتان تغییر بدین؟ تماسشون قطع شد، فقط هم یک جز سوالشان گرفته شد که چطور فهمیده شد که یک طفل مصاب به سوراخ قلب
مصاب سوراخ قلب، چون سوراخ قلب یک بیماری بسیار وسیع می باشه و انواع مختلف در سوراخ های قلبی. اگر طفل مصاب سوراخ قلب می باشه در پالوی از یکی از شرایینی که به طرف ششها خون را جریان می تواند به صورت نرمال دو شریان بزرگ از قلب خارج شده که یک شریانی است که خون ناصاف از وجود میگیره به طرف ششها که در اونجا اکسیژن بالای خون نصب میشه و از طریق چهار وریده که از ششها میاد به طرف چپ قلب و با طرف قلب چپ از قلب چپ به یک شریان بزرگ که خون اکسیژن داره به کل وجود انتقال میده. این وظایف دو شریان بزرگ است. اگر طفل مصاب سوراخ قلب باشه و شریانی که خون ناصاف از طرف راست قلب به طرف ششا انتقال میده، اگر بندش در این شریان موجود باشه، در نزد طفل یک تعداد اعراض علائم دیگری هم وجود می با وجودی که پیشتر ذکر کردیم، طفل زود مانده می شد، تنفس سری می کنه، شیر خوردن می تانه، عرق می کنه، و اگر امی بندش که شریان قبلا ذکر کردیم بسیار شدید باشه، نزد طفل یک کبوتی با وجود می آد. در ابتدای کبوتی در اطراف لبها، زبان،
بانگشا
در 4 هفته اول حیات بعد از ولادت گفتم طفلا کاملا صحت مند باشه.
هنگام گریه کردن کبوتی
هنگام گریه کردن با وجود می آید. در وقتی که طفل شیر میخوره زیاد میشه، وقتی که طفل گریان کرد، دو اگر طفل به سردی مواجه شوه ای زیادتر میشه. بله
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. چقدر خطرناک است این مسئله؟
اگر همچون اعراض علائمی که ما ذکر کردیم نزد طفلا به وجود میاد، توصیه ما ای است که برای مادرها و برای
دکتر سبی مسئله را بعدن روش صحبت میکنیم. برادر ما خانزاده سب از ولایت بادغیس روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. شیر محترم سلام های خود با شما به دکتر سب تقدیم میکنم.
سلام علیکم خانزاده سب، بفرمایید.
سوال من دکتر سبی هست، این خورتالقه که به سراخ قلب دوچار میشه، اینا را اگر عمل نشه، اینا تبابت اینا تا به چی وقت چند سالگی اینا به زندگی خود ادامه داده میتونه؟ اگر تبابت نشه به طول عمرم اینا میتونه زندگی کنه؟ اینمی سوال من اگه جواب
تخمیم. سلامت باشین آخوندزاده صاحب، وقتتان بخیر، بشنوین از طریق رادیو.
سلام خدمت آخوندزاده صاحب. من باید ذکر کنم که سوراخ‌های قلبی بسیار طیف وسیع از امراض می باشه. اگر سوراخ قلبی یک طفل مصاب سوراخ قلبی می باشه، یک سوراخ تنها یک سوراخ قلب می داشته و سوراخ هم به اندازه زیاد بزرگ نمی باشه، طفل می تانه به زندگی نرمال خود ادامه به تایی هیچ کدام مشکلی به وجودش نمی آید. اما باید زیر نظر دکترش تا که اونا وقتاً فوقتاً از نظر دکتر و معاینات قلبی از او صورت بگیره دیده شوه. یک و اگر سوراخ قلبی بسیار بزرگ می باشد، در پالوی بعض آفات دیگر که پیشتر ذکر کردیم، والهای قلب بند می باشد، یا یکی از طرف یک بطن قلب هیچ وجود نمی داشته باشه، یعنی مصاب امراض مغلق قلبی طفل می باشد، بازو با حیات مطابقت نمی کنه. طفلا بسیار سوت بعد از ولادت طفلا از بین میره. اگر اینا تداوی نشوند، به یک مرجع صحیح مراجعه نکنند، زودتر طفلا حیات خود از دست میتن. اما سوراخ‌های عادی طفلا بسیار زندگی نرمال می داشته باشن.
اگر جرایی نشن چطور؟
جرایی فرق میکنن از ده هر طفل. مثلا بعضی سوراخ‌های بسیار خرد است، اما کدام تاثیر سر خود طرف چپ قلب نداره. یا راست قلب کدام تاثیر نداره، یعنی او از طرف دکتر تعیین میشه. دکتر قلبی باید با حداقل هر 6 ماه یک طفل طفل که مصاب سوراخ قلبی است او را باید ببینه و او از طرف دکتر باید معاینه ایکوکاردیوگرافی طفل صورت بگیره. در او معاینه اندازه های قلب معلوم میشه و اگر سر قلب کدام تاثیر نمی کنه، طفل کدام اعراض علائم نمی داشته باشه، او سوراخ ها را ما بسته نمی کنیم، او سوراخ ها باید بسته نشه.
زنده باشین دکتر سه. برادر ما از روزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
علیکم سلام، خیلی خوری؟
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، بفرمایین. پشتو بگوین، پشتو بگوین، شما سوالتان پشتو مطرح کنین، بفرمایین.
دغه خبرې زما د ډاکټر سره د خپلې چې دا ولې د ماشین کم پیدا شي او د دې سره د مور او چې دا څنګه مسله ده؟
ګرفتین ډاکټر سره؟
نه خیر، نه ګرفتین.
میشه دوباره سوالتان تکرار کنین؟
دوباره دا خبره ده و موږ په کور کې مثال چې کوم کښنه پیدا شي یو هم یشته دې مې چې دې وی او بیا د مور شې وچې.
دکتر صاحب کله سوال ده
نو که څه هم موضوع په حق لنه ده نو زما توصیه ده داسې کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي مور باید آرام وي حد اقل چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي هغه فاصله د شیدې ورکول باید د نیم ساعت نه د شلو دقیقو تر نیم ساعت پورې او که دا طریقه د شیدو ورکولو صحیح نو هیڅکله به دا شیدې نه وچیږي او که مور ماشوم ته سمه شیدې ورنه کړي نو خامخا وچیږي که پنځو دقیقو لپاره ماشوم خپل مور ته شیدې ورکړي په یو شوانه روز کې باید د پنځلس مراتبو نه زیات دا خپل مور ماشوم ته شیدې ورکړي نو هیڅکله به دا کار ونه سي نو دا به ښایي ستاسو خپل متخصص ډاکټر صاحب سره مراجعه وکړي ستاسو ته نور لارښوونې وکړي
زنده باشین دکتر صاحب بازم برادر ما خالد نورزی از ولایت فرا روی خط هستن بله سلام علیکم
نورزی صاحب
سلام علیکم خوش آمدین به برنامه بفرمایین نورزی صاحب
و علیکم سلام خادم نورزی نه فرا ولایت از ما سلامونه اونی که هلی دکتر صاحب از غزازی فون کردن چون منی دکتر صاحب زنده دا خوشحالم ده چې دا مریضی چې پیدا کیږي و دا ماشوم په دا طبیعي خبره ده که دا یو کوم شخص چیزی که داسې شی مشخص وي چې تاوان کوي په حاملګۍ کښې ومندو ته که راته مشخصه کړي که چې دغه څه استفاده ونه کړي په دغه ماشوم نه اخته کېږي
سلامت باشین برادر بفرمایئ
په حاملګۍ کې کوم پرهیز نشته خو زه یو شی باید ووایم کله چیرې مور حامله وي او د دې نور ماشومان وي د دې ماشومانو پخواني ماشومان هم د زړه سوری ولري نو په دې کې چانس سته سې 50% دا ماشوم چې پیدا کیږي دا به هم د زړه سوری په مرض باندې به اخته وي او 50% به دا ماشوم نور 50% یعنی په هر دوه ماشومان کې یو به د زړه په سوری مرض به اخته وي خو د مور لپاره کوم پرهیز نشته هغه پرهیز دا دی چې مور به خپل هغه د ولادت چې د ماشوم راوړلو هغه کوم یعنې هر په هر درې کاله کې یو مور کولی شي چې ماشوم راولي که چیرې یو مور زر زر ولادت وکړي نو ډیر ماشومان راولي پای در پای ماشومان راولي نو دې کې چانس سته چې مور ماشومان د زړه په سوری باندې اخته سي او بل مور که چیرې د شکر مرض لري ما د وخت هم ویلي یا کوم دواګان نه استفاده کوي دا باید خپل ډاکټر سره په مشوره باندې استفاده وکړي یعنی په خپل سر دواګان نه استفاده ونه کړي نور د مور او د ماشوم لپاره کوم د مور لپاره کوم پرهیز نشته په حاملګۍ کې هیڅ پرهیز نشته او دغه دوه درې خطرې وسې ما یاد کړې سبب د زړه د سوری نه ګرځي په ماشومانو کې
سلامت باشین ډاکټر صاحب بازم یک دوست ما روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم سال دیگه خیر هستی
تشکر سلامت باشین شما خوب هستین از کجا به تماس شدین بفرمایید
خیر دکتر شاست من در اپیشتان از دختر از زرد تکلیف لرم زرد می تکار نری ترسام لاندی دیر رازم در اون شتا سر تلیفون در دریر دی بدن یری صدقه اللہ سبارا چکی دیر باشی
ورورت سو کلانی
تقریبا دو دیرش کلن
دو دیرش کلن سمر وقت کی دا دزل تکان در تا پیدا سوئی
تقریبا دا با یو لاس کال کی دا تکلیف را بیادلی دا یو لاس پشا نی پر سا
لاس پشا بانده چه سوی؟
پل سوی دی پالا جولی دی
نو دا والی فال سوی پا دیکی ستا فشار الوار وو سو مشکل وو
مختی می فشار مال وو دا تر سا بلگ دا سا بیر تکلیفیم پر لگ وسا آغا تکلیفون انشاءاللہ ورک دی وزر د زړه تکلیف لرم
نو د دې تکلیف لپاره تا کوم ډاکټر ته تللی کوم ډاکټر نه مشوره
کړې دوا یې مې کړې دې کومه فایده راته نه ده کړې
څومره وخت کېږي تداوی دې شروع کړې
تداوی مې تقریبا چې مریض شوم از دغه راهیسې تداوی کوم تر اوسه مې ګټه نه ده کړې نور مریضي مې انشاءالله ورکه ده دا زړه تکان مې نه ورکېږي تر څه هم چې ما چې څوک چې راته وایي بس ما زړه ریږدي لن بدن ریږدي بله
نو ته به داسې وکړې که چیرې یو د زړه متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړې هلته به تا ته دوه شیان وکړي یو به تا د زړه ګراف واخلي د زړه ګراف باخستو سره که چیرې تا تکلیف روښانه سو خطر خ او نه سو به تا ته به بل یو دا معاینه ده سې هغه هم د زړه ګراف ده یعنی څلور ویشت ساعته بعد د ګراف ماشین تا په د زړه ټکان ثبتوي په څلور ویشت ساعته کې هغه ماشین تا ته ایښودل کیږي پس له څلور ویشت ساعته هغه ډاکتر تا ټول د ګراف په کمپیوټر کې ویني آغا دغه نه هم تا د مشکل معلومیږي او بل تاسو وایي زک چیرې د تشویش را ته پیدا سي دا زیاتیږي نو ته د عصبي ډاکټر کوم متخصص د هغه تم ورسه دا ټول بعضې داسې حالات دي چې په عصبي حالات کې رواني حالات کې کوم تشویشونه سړی ته پیدا کیږي دا تکلیفونه داسې د زړه ټکان زیاتیږي نو یو د زړه متخصص سی وی هغه ته ورسه ستا زړه ګراف وکړي د سلوروي ساعته ګراف دې واخلي بیا وکتل چې یو بل د عصبي ډاکټر متخصص ته ورسه
زنده باشین ډاکټر صاحب برادر ما محمد از لشکرګاه روی خط هستن بله سلام علیکم
خیر
خوب هستن بله سلام علیکم ما صدای شما رو میشنویم بفرمایید مشکل تنه بگویم
و علیکم السلام د ډاکټر فاطمه دا پښتنه وا قسم زموږ جنې دغه دا چې ماشوم دی دا هغه زورشت کیږي دغه کیږي دا وزه د لسه د کندغه خو بنه لري چې د لپاره شریک نه حساب یې
دا سوال مې ته کولای سي بیا را تکرار کړم پونه سم
دغه ماشوم چې دی دا چې زورشت کیږي زورونه وینه دی دا چې دغه نم تا یا د سټیټ را وګورئ چې د زوره سبات لري تا غوا د زړه سره خو به کم نه لري
د عمر د ماشوم څومره وخت نه دی
د سلور میاشت پر شاو خو دی یا تو کم پر کې د بد دروس سلور پر دی دا ځای
تاسو خپل ډاکټر ته مو وړای دا کیا
وا هغه ته مور وړای دا غره شربت را کړی دی وای دا د زړه دغه و دا د ناس د غبرش لري د غبرش یا بس د خېږه هغه دوا ورکو نو کم څه د خو نه دی وسره کړی په خیر دی هغه بس ورته د هغه خیال دی هغه زورش دی کیږي
دا ماشوم د مور شو دی سمې خوړای سي
و وږي خیر هغه خوړای سي خو هغه کار د خوای چې خو چې دغه شتوره په خوبم کم تاوان نه لري
ما دا ماشوم خپل وزن څنګه د وزن سم دی ډیر ډنګر خو بنې خوارزاکی تو باندې خو باخته نوی
وزن خطر مخ و دنگر و وزن سمسه وی دی وزن خطر مخ که یو میاش کدر که خونه داغه چی و
خب زفه کرنا کم ستا سو ماشوم دی قلبی مشکل ولری یا دی زرگ سوری کم مشکل ولری نو تاست با دسی وکیس دا دی زرگ دی ماشومان متخصص داکتر تیوار خپل ماشوم بوزا انشالله حال تا باید تا ماشوم تداویس
دکتر سه بسیار تشکر وقت ما با وجود که بسیار کم مانده به خبرها میرسیم اگر بسیار مختصر بگوین که کودکان که عملیات میشن پس از عملیات کاملا صحتیاب میشن یا بازم نیاز دارن که دوا بگیرن
کودکانی که مصاب سوراخ قلبی میباشن اونا عملیات میشن بعد از عملیات چند نکته را باید در نظر باشن وقتی که عملیات میشه طفل از شفاخانه مرخص میشه باید وقتاً فوقتاً با توصیه دکتر خود را در گوش داشته باشه یعنی بعد از عملیات طفلکا باید برای یک مدت از طرف دکتر قلبی و جراح قلبی زود یعنی با فواصل یک هفته ده روز 20 روز و یک ماه باید دیده شوند بعد از او که طفلکا عملیات شدن و دیدن در باز به 3 ماه اول باید اینا فالو اپ شوند باز به 6 ماه و باز سال به سال خو
یعنی در جوان باز میتونن مثل یک فرد عادی
سال یک بار خو باید اونا اگر جوانم شوند به پیری هم برسن باید امو دکتر مالشان اینا رو ببینن
باز پریز دارن تو طالت
کدام پریز خاص ندارن نخیر وقتی که طفل عملیات شد تداوی شد دیگه اونا میتونن زندگی نرمال خود پیش بره
دکتر صاحب یک آیا امیر سوراخ قلب در زمان حاملگی هم در معاینات تلویزیونی که مادر اجرا میکنه فهمیده میشه که طفلش مصاب به سوراخ قلب است
بله ها یعنی بعضی مادرها هستن که یکی از فاکتورهایی که سبب سوراخ قلبی نزیاد فال میشه و مثلا اگر طفل مصاب سوراخ قلب از مادر حامله میشه طفل دوم به دنیا میره اونا مصاب سوراخ قلب هستن توصیه ما به این مادرایی است که در جریان حاملگی اینا به نام فیتال ایکوکاردیوگرافی یک ماین است که بعد از هفته 18 تا 25 اینا میتونه پیش دکتر برون مراجعه بکنن، اونجا ماینه کوی قلب طفلشان صورت میگیره و در اون ماینه فهمیده میشه که طفل مصاب سوراخ قلب هست یا نه.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره. در بخش دوم باز هم دکتر صاحب رفیولا متخصص قلبی اطفال با ما هستن و تا به سوالات شما پاسخ بگوین. حالا رسیدیم به ساعت 3 و لیزا حیدری در استودیو با ما هستن تا خبرهای افغانستان تقدیم شما کنن.
رئیس جمهور غنی خواهان اصلاحات در صفوف پلیس محلی در ولایات بغلان، بدخشان، قندوز و تخار شده است. شورای امنیت ملی افغانستان یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز را مهم می‌خواند. و مشن و جرگ افغانستان امروز با اکثریت آرا بودجه سال 1395 را تصویب کرد.